السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اگست میاشتې 11 نیټه ده ملیحا میرزا دم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان پر د ریپورټونو سره سره نړیوالو او مقامی مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خوول خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په چاغي کې نن په یو ځانمرګي حمله کې د دریو چینایانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د ګوند مشر عمران خان به په 13 اگست د وزیر اعظم سوګند پورته کوي او د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي او په ښار یې کنټرول دي. د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګ برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه پیښه هغه وخت وشوه چې کله د غبس ته سندیک نه د دالبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي چې د دالبندین روغتون ته رسول شوي دي. د پیښې په اړه د کوټې کمشنر هاشم غلزه مشال ریډیو ته وایي
چاینیز دا څنګه کی چکار کوي د دې کچ شوټې کلا د بندین ریپورت سره روان و. 15 کیلومتر اول دا واقع وسو نو په هغه کې دا خوتش چوپ یو دکپ کې انتظار کوي هغه د باروت سره لوړ دا و چې د وخت مخه ځان ویش ترسي غاړي سره لیدل او ځان وړاو کې دا و چې دا و چې بس بچاو سو.
د سیمې چارواکي د هم وایي امنیتي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د ژوبلو چینایانو حالت اوس د خطرې بهر دی. د پیښې ذمهواري لا هم کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظم لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظم سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي سمنې د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب د ګورنرۍ لپاره چودري سرور نومولي دي. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته ول عمران خان پریکړه کړی چې د سپیکر سوګۍ لپاره به اسد کیسر کاندید وي. اسد کیسر د سوابي اوسیدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پات شوې دي. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 14 د کامیو صوبایي اسمبلی غونډه وربللې دي چې پکې باندې وي منتخب استازي د خپل عہدو سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی د سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دوه هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. عمر زاخیلوال پرون په یو ټویټ کې د جنرال باجوا سره د دغه لیدنې په اړه لیکلي د پاکستان د پوسټ مشر سره یې د خپل هیواد د سولې په عمل کې د دوه هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوی ګډ کاري پلان او ځینو نورو مهمو دوه اړخیزو زو مسلو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو هسپتالونو ته هدایات جاري کړې دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول چارسدې مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي تبې وایرس موندل شوی دی او د لړکي حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان د عشرت مشال ریډیو ته نن ویلي چې دغه روغتون ته د ډینګي وایرس متاثره درې ناروغان رسول شوی دی. تیر کال یوازې په پېښور کې ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د 23مې حلقې انتخابات له دې کبله کلادم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د ووټونو اچولو شرح له 10% کمه وه. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ دغه پریکړه وکړه. د شانګلی په یاد حلقه بریالی شوې. د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی له رسنیو په خبرو کې ویلي باید په دغه حلقه یوازې ښځو ته د بیا ووټ اچولو ویل شوی وي. د پاکستان انتخاباتو قانون له مخې که په یوه حلقه ښځې له 10% کم ووټونه واچوي نو په هغې به بیا له سره انتخابات کیږي. تاسو مشال ریډیو توغی د افغانستان دفاع وزارت وای پر غزنی خار د وسوالو طالبانو ډلې زبریدونې په شاتم بولې دی او په خار کې وضعیت بیرته عادي شوه دی. د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش نن مشال ریډیو تول په غزنی کې د وسوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډوز ځواکونو عملیات لا هم روان دي. وسوالو طالبانو د زیارت ورځې په ماسخوتن پر غزنی خار لسو اڑخونو حمله پیل کړي او پرون ټوله ورځ هم هلته جګړه روانه وه. د وسوالو طالبانو ویان ویلي چې غزنی لا هم د دوی د جنگیالیو په ولکه کې دی. دواړه خواوې یو بل ته د درنو تالفاتو د اړولو ادعاوې کوي. په غزنی کې ټول مخابراتي شبکې هم له منځه وړل شوي دي او ځکه د خار د وضعیت او د تالفاتو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وای په چین کې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د دغه سازمان په خبره په میلیونونو نور مجبور کړی شوی چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین دغه غربي سیمه د خلکو د قیدولو د یو لوی کیمپ بڼه خپل کړی ده. د ملګرو ملتونو د نسلي امتیاز پر وړاندې د مبارزې د کمیټې مرستیال مشر ګی مک دوګل پرون اویل د ایغور مسلمان اقلیت ډیر کسان په سینکیانګ سیمه کې نیول شوی دی چې په کوم جرم کې په مناسب ډول نه دی تورن شوی او عدالتونو ته هم نه دی وړاندې کړل شوی. بلخوا چینایي چارواکي وایي په دغه سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر کار کړی دی او د ځینو هغو ډلو خلاف کاروایی کوي چې د دغه هیواد په نورو سیمو کې د ترهګرو پیښو پلانونه جوړوي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بیا اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 70 پیسې. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 10 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 2 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 1 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ. یو افغانۍ 1 روپۍ 2 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې. او 343 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته واورول. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان په چاغي کې په ځانمرګي برید کې د دریو چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ډنګي او کانګو وایرس خورېدو خبرداری ورکړل شوی. پاکستان تحریک انصاف ګوند له کوز دینه یو کمومره ډاکټره سمیرا شمس صوبایي سملې مخصوصې چوکۍ ته نومولې ده. سمیرا وایي د ځوانانو لپاره به کار کوي.
We youth the par specialty se kar kawal gwan matlab 6-7 years ma youth activist kyo shu student politics ma khwal career start karo basically youth policy ko der she da se point se che har yo bane kar kawal pakar.
دا کور می د زینو سیمو سیدون کی شکایت کوي چې امنیتی اهلکار په چیک پوسټونو بے ځای تنگول کوي.
مونه په یو برې باندې 500 1000 روپے خلی مطلب دا یو نجایز غدې رشوت ته
د ګمبر په امریکا ول نه غاره کوشش زما زې تو شپېړې وال او مونې 2000 روپے څنګه دا غوښته خسات مونې وخت.
پاسواد کې د غرختون کول لپاره یو روزنیس کیمپ حل هم درکو.
ضرورت ته دی چې زمنګ داخلك چې دا کم چې ټریکینګ لزی یا اسې کم نور سټوډنټس دي چې دا راوزی او په دې راک کلایمینګ او په دې کې سو واخلي.
چننه او تبصره هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د بلوچستان په چاغي کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان زخمیان شوي دي. په خاننن هغه بخښو کله چې د بارنیانو یو بس له سندک نه د دالبندین طرف ته روان وو. په زخمیانو کې درې بهرنیان شامل دي چې چینایي انجینران دي. د پیښې ذمہ واری تر اوسه چا نه ده منلې. نور حال له کوټې نه اورو.
د کوټ څخه 450 کیلومتر لری ولویدیز لورته د چاغی پولیسوالی کې نن غرمه د بارنیانو و یو بس ته نږدې هغه مهال و زورور چاودنه وسوه. کله چې دغه بس د سندک څخه د دلبندین په لور روانو، په پیښه کې درې بارنیان او درې پاکستانی عسکر ټپیان شوي دي، څوک چې سمدلاسه د دلبندین په روغتون کې بستر کړل شوي دي. د پیښې په اړه د کوټ کمشنر اشم غلزی و مشالیډو ته ویلي دي چې د سندک څخه د بارنیانو یو بس د دلبندین دا وای میدان په لور روان وو. د غزای څخه به دغه بارنیان د جاز یا الوتکې د لارې و کراچی ته ستنېدل، خو د اوای میدان څخه نږدې 15 کیلومتره لرې دا پیښه رامنځته شوه.
دا چاینیز داسنده کې چکار کوي درې کچوټه چوټه اتلا دلبندین ایرپورټ سره روان وه. دلبندین ایرپورټ سره د تقریباً 10-15 کیلومتره اول دا واقع وسوه. نو په هغه کې د خوتش چې په یو دکپ کې انتظار کوي، هغه د باروت سره لوډ دا و چې د وخت مخه ځان ویشتسي ګاډي څنګه لیدلې
دلبندین په شیخ زید اسپتال کې د علاج لپاره بستر دی. بل خواته حالته د پیښ وروسته سردی عسكر او ځای لیویز د پیښ وځای ته رسیدلی او هغه سیمه محاصره کړې ده او د پیښ په اړه پلټنه پیل کړې ده، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلې دغه وروستي پیښ پړه په غاړه اخیستې ده. هلته په دلبندین کې د ځای خبریال علي دوست په وینا چې واغزمن بس ته زیان اوښتی دی او دغه ډول د ځان وژونکي یو موټر هم تباه شوی دی، او کله چې دغه پیښه رامنځته کېده نو هغه وخت په بس کې 14 بارنیان ناست وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې دغه چینی انجینران د تیرو څو کلو راهیسې په سندک کې کار کوي، چیرې چې د مځکې لاندې د سرو او سپینو زرو لویه ذخیره موجوده ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پېښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د پېښور او خیبر ضلع نه د ډنګي د وایرس متاثره ناروغان راوړل شوي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي د پېښور په ګډون 400 مردان او حیدرآباد کې د ډنګي د ماشي وایرس موندل شوی. یاد محکمه د کانګو وایرس په اړه هم خبرداری ورکړي. لاسي مینا د مشال ریډیو خبریاله رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډنګي د ماشي د وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لوی هسپتالونو ته هدایت جاری کړي دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبرآباد کې د ډنګي د ماشي وایرس موندل شوی او د لړکي حفاظتي اقدامات هم اوچت کړي دي. بلخوا د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس د مطبوعاتو څانګه وایي چې هسپتال کې د ډنګي د وایرس متاثره درې ناروغان داخل کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد هسپتال ویاندې عشرت وویل چې د ډنګي د وایرس متاثره ناروغانو لپاره یو وارد مختص چرته چې د غوی وړیا درملنه او د وینې تشخیص هم کیږي. د نوموړي په وینا چې د ډنګي نه علاوه د کانګو وایرس په اړه هم حفاظتي ګامونه اخیستل شوي او بیل وارد ولا لوړان دینم جوړ کړی شوی دی. دا وایي یاد دی چې تیر کال په خبر کې د ډنګي وایرس له وجه شاخوا 1500 کسان متاثر شوي وو، او هم د تیر کال اکتوبر میاشت کې په خبر کې 3 کسان مړه شوي وو. د لړکی د په خبر د ضلع انتظامیه اسیسټنټ کمشنر مغی ثناء الله ویل چې ضلع انتظامیه د یخ موسم نه او د پشکال بارانونو نه وړاندې د ډنګي وایرس مخنیوي په اړه کمپینونه چلولي، کم چې اوس هم روان دي. مونږ یخ موسم کې چې کله د ډنګي د وایرس وخت نه وي، په هغې کې مونږ د خلکو د آګاهۍ پروګرامونه کړي دي. دا شان د پشکال بارانونو نه مخکې زموږ ډلې کور په کور تللي دي، او دا هدایت یې خلکو ته کړي چې اوبه به په یو ځای کې نه پرېږدي او کم قسمه احتیاطي ګامونه به اوچتوي چې ډنګي ماشي هګۍ نه اچوي. نو دې ځل مونږ سره وخت و او مونږ کوششونه هم کړي دي. دا آگاهی د دې ټول کمپین یو برخه ده چې پکې مونږ نه یوازې بهر بلکې د کورونو دننه سپرې کړي دي او د ډنګي د ماشي پر ضد دا یو عمل روان روان دی. مغی ثناء الله خپل خبرو کې زیاته کړه چې غټ اختر راتلو سره د کانګو وایرس مخنیوي لپاره هم حفاظتي ګامونه اوچت کړي دي. په پېښور کې چې چرته هم داسې ځایونه دي چې چرته نڅاروي را روان وي، نو هلته د لایف سټاک د محکمې ډېرې ناستې دي او هغوی په هر ګاډي د کانګو د وایرس مخنیوي سپرې کوي او بیا یې مالک ته یو پرچی ورکړو چې په کم سروي سپرې وشي. زمونږ کوشش وي چې د پېښور په منډو کې په هر سروي سپرې وشي. د راپورونو تر مخه په مجموعي توګه د ډینګي د مایشي او کانګو وایرس په اړه د خیبر پښتونخوا شل ضلع حساسه ګرځول شوي دي، بلخوا د اولس په وینا چې حکومت د دې لړکې هنګامي اقدامات اوچت کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی سپیکر چوکی لپاره اسد کیسر او د پنجاب گورنر چوکی لپاره چودھری سرور نومولی. د اعلان د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې وی خبری خونډې ته وکړ. اسد کیسر چې د سوابه اوسیدونکو دی د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی او چودھری سرور د پنجاب پخوانی گورنر وو. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 14مه د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به د نو منتخب استاد د خپلو چاکو سوګند پورته کوي. لسی مینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل د ګوند مشر عمران خان به د ملک یو وشتم وزیر اعظم په حیث د اگست پر 13مه سوګند پورته کوي. د نوموړي وینا وا ګوند یې په 25 جولای شو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د اتحادیانو سره په ګډه به په مرکز کې خپل حکومت جوړوي. د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ سهار 10 بجې رابللې ده چې پکې به نوي منتخب استازي سوګند کوي. له دې وروسته به د سپیکر مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او د وزیر اعظم ټاکنې لپاره به د قومي اسمبلی غونډه د 14 اگست رخصتۍ وروسته رابلل کیږي. د تر څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر خپل امیدوار ټاکلی دی. د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چیئرمین عمران خان صاحب د ګوند د نورو مشرانو سره سلا مشورې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د تحریک انصاف امیدوار فیصله کړې ده او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي اسد قیصر من خپل امیدوار ټاکلی دی. نوموړی 15 کاله په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سپیکر پاتې شوی، ډیر په ښه انداز یې د ایوان کاروایی چلولې ده او د پارلمان د روایاتو او آداب نه هم خبر دی. دویمه مهمه فیصله د پنجاب نه متعلق ده او ګوند یې چودھری محمد سرور د پنجاب گورنرۍ لپاره ټاکلی دی. د ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف او سپیکر لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل متفقه امیدواران ټاکلی دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو واوریدل چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی سپیکر د دندې لپاره له سوابه سره تعلق لرونکي اسد کیسر نومول دي. په دې اړه زموږ همکار ګل ایاز د کارپو او خبریال عکیل یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د اسد کیسر د نامزدګۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
بالکل، ابھی کو کوشش کی کہ کم ایم این ایز منتخب شوی وی د خیبر پختونخوا نه او هغه امیدوارانو د وزارت اعلی یا د نور اهم چوکو نو هغه د نمبر گیم په سلسله کې اکوموډیټ کړي په پیډر کې منټ کې یا د اسمبلی کې. تر څو پر چې تاسو که سر سے د نامزدګۍ ته رخ دی اصل که سر سے چې د خیبر پختونخوا په ځکه سپیکر نو هغه ډیر غیر فعال او غیر متحرک سپیکر پاتې شوی دی. هغه ته دغه کریډیټ د پارټۍ په حواله باندې چکوم چې هغه به خپله پارټي څنګه غیر ضروري طور نه د هغې دفاع به یې کوله د اپوزیشن نه خبرې ته به یې په هغه انداز کې چې دی نو توجه نه ورکوله. په صاف نیاد وي نو د خیبر پښتونخوا په پارلماني تاریخ کې له ټولو نه نازیبا الفاظ چې دي هغه د هغې په تنور کې استعمال شوي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې درې څلور ځله چې دي هلته کې جګړې شوې وي ایم پي ایس ریول باندې لاس اوچت کړه. زما په خیال دا دی چې کوم چیلنجز چې د نمبر ګیم په حواله باندې یا د دومره سترنګ پوزیشن په حواله باندې تریک انصاف ته په قومي اسمبلی کې راپېښتي ما ته نه ښکاري چې اسد قیصر به هغه په ټیک طریقه سره چې د خپلې پارټۍ یا د اسمبلی چې کوم رولز اینډ ریګولیشن دي د هغه دفاع وکړی شي.
اکیلی سوزی صاحب په دې کې یو بل خبر هم دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او خاص په خاصه توګه په مرکزی سطحی یا په صوبایي سطحی نو د دوه ډلو یا د دریو ډلو خبرې ترې کیږي نو دا به په دې نامزدګیو معنی چې کوم اوس کیږي کوم وګته د وزیر اعلی لپاره هم محمود خان نومول شوی دی نو دا په دې سره هغه پریباسي وکړه
څنګه چې پخوانی اپوزیشن
مرکا
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio د 25 جولای انتخاباتو پس ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د خپلواکو او شفافو ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړی دی او د رواني میاشتې په اتمه او نهمه احتجاجي مظاهرې هم کړي خو د پاکستان په شخصي رسنو تورونه لګیدلي چې په خپلو خبرونو کې یې دغو احتجاجونو ته ډېر کم ځای ورکړي سیړونکي تور لګوي چې دا کار غیر جمهوري قوتونه کوي چې د اپوزیشن غږ ولستونه رسي دا چې په دې تورونو کې څومره حقیقت دی او تر شا یې څه عوامل دي د مجید بابر په رپورٹ کے واورے
په پاکستان کې خبريالان وایي چې د سمو دی راهیسي د سخت فشار لاندې دي او په خلاص مټ خپل دنده نشي تر سره کولای په پیښور کې د دی نیوز ورسپانې ریډلند ایډیټر رحیم الله یوسف زیوای چې دا مهال په پاکستان کې د صحافت لپاره ډیر سخت وخت دی
ادارو طرف نه مشکلات دي بل یو خو شخصي توګه مونږ دی چې کوم خبريال دي هغه ته خطرات شته هغه د فشار لاندې دي بل چې کوم لري ادارې دي هغه ته هم مشکلات مخ ته راځي کوم وخت کې جیو ټلویزیون یا د ری مطبوعات جنگ او د نیوز اخبار یا د وختون اخبار چې د ری من له هم داسې بندیزونه لګول شي نو دا بیا مختلف د حکومت ادارې دي ری من له تور لګي چې دا کار ری کې د فوج نومو مغستې شي د استخباراتي ادارو نومو مغستې شي چې دا واقعا حقیقت چې پاکستاني خبري اعلان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي
د محل په پاکستان کې د 25 جولای ټاکنو نه پس په پارلیمان کې تحریک انصاف ګوند اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي خو د پخوانی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ترڅنګ یو شمیر مذهبي قام پرستا او لیبرل سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په ټاکنو کې درغلي شوي او د یو ګوند په واک کې دراوستلو لپاره د دغه هواد غیر سیاسي ادارو رول لوبول خو په میډیا باندې د دغو ګوندونو د دریس ان خبرول کیږي او یا ډیر په محدود پیمانه د اپوزیشن ګوندونو دریس ته وخت ورکول کیږي دا چې آیا د محل په پاکستان کی میڈیا خپلواک ده او کنه د دې پوښتنې په جواب کې په لاهور کې خبريال سجاد میروای مخکې با میډیا ته د حکومتي دارو لکه د مطبوعاتو دفتر لخوا د رهنمایي په نوم هدایات ورکړل کېدل بیا د رویه غیر حکومتي دارو هم خپل کړه
قدغنونه اشتا خوره دی باوجود خلکو جون کول زدکړی د خبرو په چل په شوی او خبرې روانی دی د میډیا د خاموشه کولو هڅې روانی دی او پر خپل خوخه یې د چلولو کوشش کیږي همداسې په سیاست کې هم ګوته وهل کیږي او د خپل خوخه خلک وخت د راوستو چلن روان دی دا د تور شپې یو پړاو دی دا به هم تیر شي
بات
نہیں. پاکستان یو شمیر لکوالانو لکه نجم سیٹی، طلعت حسین، افراسیاب خټک، فهد حسین او مشرف زیدی په ټویټر پاڼو کې تور لګولې چې په دې نګدو کې د خپل ادارو لخوا د لیکنو د چاپولو نه انکار شوه. دغه ټولې لیکنې چې بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شوې یو خبره مشترکه وه چې دغه هیواد په پوځي استخباراتي ادارو پکې تنقید شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خیبر پختونخوا د کوز دیر ناش پګویش کلنه ډاکټر سومیرا شمس ته صوبایي سملې لپاره نومول شوی تر ټولو کم عمره غړی ده. پاکستان تحریک انصاف سومیرا شمس د مخصوصې چوکۍ لپاره نومولې ده. سومیرا وای چې سیاسي ژوند یې د پلار د مرګ پس شروع شوی او چې د عوامي نشنه ګوند غړی و. د مشال ریډیو خبریال سره په خبرو کې سومیرا شمس وویل چې د ځوانانو د تعلیم او د مسلو د هواري لپاره به خپل آواز په صوبایي سملې کې پورته کوي. تفصیل په دې مرکه کې اورو.
تحریک انصاف داسې یو پارټي ده چې هغې داسې فیمیلس ته الکان خو ډېر راغلي دي هغو په الیکشن کنټیسټ کې وګټي نو بیا هم خپل سپیس جوړ کړي. آی تھنک فیمیلس ته پختونخوا کې یو پارټي هم داسې هغه نه دی ورکړی. ډېر ګروپس شته چې هغه سره خپل سټوډنټ وینګس دي خو یو نه ایم ایم اے ورکړی دی نه این پی ورکړی نه پی 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 ورکړی هغو لسټ کې هم نم نشته. 15-16 نمبر باندې هم نیم نشته. ینګ چې کوم هغو یوت والے دي. خان صاحب زه ډېر زیاته مشکور یم چې داسې ایریا نه دی
خاص توګه چې دی تاسو به د ډیر ځوانانو لپاره څه کول غواړئ؟
یوت لپاره سپیشلی زه کار کول غواړم. تقریبا 6-7 ایئرز زما یوت ایکټیویست کې شو. زه سټوډنټ پالیټکس ما خپل کریئر سٹارټ کړو نو بیسیکلی یوت پالیسی کې ډېر شي داسې پوینټس چې هر یو باندې کار کول پکار دی. خو یو د یو کریئر کونسلینګ چې مطلب یو څنګه ایف ایس سی میټریک نه فارغ شي ایف ایس سی نه فارغ شي نو هو دا نه پته چې موږ انجینیرینګ یا میډیکل نه علاوه څه وکړو. نو د یو یو اویرنس اور هغه د پاره څه داسې سپیشل وګور ته پکار دی چې یو ته ډو سټپ باندې دا پته لګي چې آرټس کوم ډېر غټه دنیا ده او ډېر څه کولای شي. دنیا ډېر زیاته بدله شوې ده. زه خپله وایم نو ما ته خپله پته نه وه چې فیسي میټرک نه بعد څه وکړم. بس هم دغه ډاکټري انجینیرینګ والا غو اور کولم مطلب هر جوړ باندې ډاکټري وسې ځان پوچولو.
سمیرا دې سل پدیر کې د خزو او ووټ چولو په حق له حالات څنګه وو؟
خو کافی هغه شوی وو خو کریډیټ وزم سټونه زیات میډیا ته دی چې هغه ایشو هاي لایټ کړو. بیا الیکشن کمیشن ته دی چې هغه 10% پرشر په پارټیز راوست. پرشر نه نو مطلب اوما غا ریلیجیس غا شو او کلچر والا غا شو هغه وجه به بیا فیمیل خپل هغه حق نشو حق راي او هغه کې نشو راتله. الیکشن کمیشن او میډیا ډېر خاص رول دی کی اور بیا ور سره سوشل اکټیویست چې دی خبرې باندې आवाज وشد کو نوټیزل خو کافی خو ډیر زیات خو
خطا صوبائی اسمبلی سیټ نه هم ولاړ وای هغه ایکسپیرینس مو څنګه؟
نه جی هغه بیا ونه شو هغه باندې څه مطلب هم دی علاقائی سپریشر موږ باندې وو ترکی ورکی کې دي چې دا سیټ هغه مکه وای تاسو فیمیل نشي هغه کوله خو ټیسټینګ خبره ده چې کم کاندیډیټ ولاړ هغه هم اویلیبل.
دا کوز دیر ډاکټر سومیرا شمس وا چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره نومول شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانې د سعودي عرب او کینیډا ترمنځ سلوکاتو کې د روانو کشالو په لړ کې د پاکستان کردار ته کتنه کړې ده. رسپانه د دواړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات مهم بولی او وایي پکار ده چې اسلام آباد د داسې قسمه شخړو برخوال نشي او بې طرفه دی پاتې شي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې ډان رسپانډ لیکي. د بشري حقوقو سرغړونو په لړ کې د کینیډا لخوا له سعودي عرب نه مطالبه او داغو پر وړاندې د سعودي عرب خبرګون د ټولو لپاره یو سبق دی چې د هیوادونو ترمنځ سو اړخیزه تعلقات باید داسې ونه ساتل شي. رسپانډ لیکي د پاکستان لپاره انتخاب ساده دی دا چې د ملګرو او اتحادي هیوادونو ترمنځ په شخړو کې بے طرفه پاتې شي او د هغو شخړو برخوال نشي چې د هیواد لپاره پکې څه ګټه او تاوان نه وي. رسپانډ لیکي د پاکستان نگران حکومت به په څو ورځو کې د حکومت کارونه پاکستان تحریک انصاف ګوند ته وسپاري. رسپانډ دې ته پکتو د نگران حکومت جواز روا بولی چې د کینیډا او سعودي عرب ترمنځ د شخړې په اړه څه څرګنده پالیسي نه ده برسېره کړې. خو رسپانډ لیکي په داسې کولو سره نگران حکومت په یو لحاظ سره د سعودي او کینیډا ترمنځ روانه شخړه کې د ریاض طرف اخستې دی. ډان رسپانډ لیکي په داسې حالاتو کې د سعودي د طرف اخستو یو جواز جوړیږي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د مالی مرستې په اسانو شرطونو د تیلو درآمد او له سعودي نه د غیر ملکي ترسیلاتو په لړ کې ورته ریاض مهم دی. خو پاکستان تر دې مخکې د سعودي عرب او قطر ترمنځ او د سعودي او ایران ترمنځ شخړو کې په ښکاره ډول د ریاض طرفداري نه وکړي. رسپانه لیکي ک پاکستان د کینیډي خلاف سي نو دا به د یو دوستانه غربي طاقت پر وړاندې غیر ضروري رویه وي او د تجارتي تعلقاتو او سفارتي اړیکو به احترامي کولو په معنا بوي. رسپانه لیکي دا به د هغو زرګونو پاکستانیانو لپاره هم خنوي چې په کینیډا کې اوسيږي. رسپانه لیکي پاکستان ته پکار ده چې به طرف اوسي او چې څومره کیږي پر امن تعلقاتو ته دی وده ورکړي.
د سولې پر لور
مشال ریڈیو واوری
د سولی پر لور
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر 5:30 بجې شوې لن خبرونه ل فرخنده اسد نور.
د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګي برید کې شپږ کسان جوړل شوی دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله دغه بس د سندک نه د دالبندین په لور روان وو. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب گورنرۍ لپاره چودھری سرور نومول دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو هسپتالونو ته هدایات جاری کړي دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي تبې وایرس موندل شوی دی او د لړکی حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د 23 حلقې انتخابات له دې کبله کلدم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د بوټونو اچولو شرح له 100% کم وه. د شانګلی په دغه حلقه د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی انتخابات ګټلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن مشال رډیو ته ویل په غزنی کې د وسوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو سواکونو عملیات لا هم روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د دغه سازمان په خبره په ملیونونو نور مجبور کړی شوی دي چې اصلاحي کیمپونو ته پناه یوسي او د چین دغه غربي سیمه د خلکو د کیدولو د یو لوی کیمپ بڼه خپل کړی ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کول. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال یې درته وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان معیشت دا وخت د مشکلاتو سره مخ دی او غیر ملکی قرضې ورکولو لپاره ورته دا وخت د $12 ارب ضرورت دی. نو اسلامي ترقیاتي بانک به پاکستان ته $4 ارب قرض ورکوي. ورسپانه لیکي دا ټولو ته معلومه ده چې ملک کې جوړېدونکي نوي حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج اقتصاد مستحکم کول وي، ځکه چې په پاکستان دا وخت غیر ملکی قرضې $95 ارب ته رسیدلي دي او د ملک په تاریخ کې دا تر ټولو لوی قرضه ده. د تیرو دوه جمهوري حکومتونو نه وړاندې دا قرضه $35 ارب وه او دومره قرضه اخستو باوجود د پاکستان 40% نه زیات خلک د غربت د لکیرې نه لاندې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي په نړۍ کې هغه ملکونه ترقی کولی شي چې په معاشي او اقتصادي توګه مضبوط وي. تحریک انصاف په واک کې راتلو وروستو د معیشت ښه کولو لپاره به ورته کوټلي ګامونه پورته کول وي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان به د مالیاتي بحران نه راوتلو لپاره همیشه د پیسو نړیوال مالی صندوق یا IMF نه مرسته غوښتله او IMF به قرضه په مختلفو شرطونو ورکوله، لکه ټیکسونو کې اضافه کول او پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتولو نه علاوه نور به یو شمیر شرطونه ول. ورسپانه لیکي د IMF ناروا شرطونو نه ځان ساتلو لپاره ضروری ده چې متبادل سره تماس ونیول شي، چې پکې یو اسلامي ترقیاتي بانک دی. نوی حکومت له پکار دي چې یاد بانک سره د خبرې اترې وکړي او په اسان شرایطو د ترې قرضه واخلي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې کې چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایرډ دوست محمد خان فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته په نوې ضلعو کې د صوبایي محکمو دفترونو جوړولو ویلي دي. ورځپاڼه لیک کې په ملک کې سرکاري چارې پر وخت نه کېدل معمول جوړ شوی دی. پخوانی قبایلي سیمو کې کړې شوي اصلاحات به هله ګټور ثابتېږي چې حکومت د اولس سره کمې وعدې کړي چې هغه په صحیح توګه عملي کړي. ورځپاڼه لیک کې صوبایي حکومت له پکار دي ټول کارونه پر وخت کولو لپاره دی د محکمو لپاره یوه نیټه وټاکي او هر محکمه دې پابند کړي چې ټاکل شوې نیټې پورې چې کم کاري ورله په ذمه لګولې هغه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د جمعې د ورځې برید ته کتنه کړې ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د اسلامي ترقیاتي بانک نه د قرضې د اخیستو پلان لري. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو د جمعې په سهار وختي د افغانستان د غزنی ولایت په مرکز غزنی ښار حمله وکړه او په څو ساعتونو کې یې دعوه وکړه چې د سیمې زیاتره برخې نیولې دي. ورځپاڼه لیکي که دا دعوه سمه ثابته شي نو د وسلوالو طالبانو په برخه به یوه غټه کامیابي وي. نیویارک ټایمز لیکي د غزنی حمله روان کال د وسلوالو دویم پلان شوی برید دی. په مې میاشت کې وسلوال په فراه ښار کې خواره شول خو بیا یو ورځ پس د افغان امنیتي او امریکایي ځواکونو د جوابي کاروایې پس لسی مینه ووتل. ورځپاڼه لیکي کندوز بل هغه ښار دی چې وسلوالو د لږ وخت لپاره په 2015 او 2016 کال کې نیولی و. خو ورځپاڼه لیکي کندوز او فراه د غزنی په شان ستراتیژیکي اهمیت نه لري. ورځپاڼه لیکي که وسلوال د غزنی په نیولو کې کامیاب شول نو دوی د ملک د جنوبي صوبو او د دارالحکومت کابل په شمول د شمالي برخو ترمنځ رابطه قطع کولی شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې وسلوالو مهم سړک یا رینګ روډ تړلی دی چې په دا ډول غزنی ته د نوو امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان په بهرنۍ زر مبادله کې د سخت کمی پوره کولو لپاره د اسلامي ترقیاتي بانک نه د 1 بلیون ډالرو د قرضې اخیستو پلان لري. دوو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې دغه بانک چې په جده کې مرکزی دفتر لري منلې ده چې په رسمي ډول به اسلام آباد ته پس له هغې قرضه ورکړي چې کله عمران خان وزیر اعظم شي. دغه بانک ویل امید لري چې د پاکستان د خزانې ممکنه وزیر اسد عمر به د دوی پیشکش قبول کړي. ورځپاڼه لیکي د اسلام آباد او ریاض حکومتونه په دې وروستو کې پس له هغې یو بل ته نږدې شوي چې پاکستان په سعودي کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلا مشورې په مقصد د خپلو ځواکونو په لیږلو رضا شو. ورځپاڼه لیکي اسد عمر دا وخت مختلفو لارو چارو په لټه کې دی چې یو پکې د اسلامي ترقیاتي بانک نه قرضه اخیستل دي. چارواکو ویلي چې د قرضې پیسې به د تیلو د درآمد لپاره ورکول کیږي. په پاکستان کې د خامو تیلو د لوړو بیو له امله په هیواد کې مسلې زیاتې شوې دي. ورځپاڼه لیکي بیا هم اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي چې د عمران خان نوې حکومت ته به په خرچو کې د کمی راوستو تر څنګ د ټیکسونو زیاتولو ضرورت وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی په ښار یې د طالبانو ډلې ز حمله په شا تمبولې او حالات واپس عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې په غزنی کې د طالبانو په وړاندې د افغان کمانډوز واکونو تصفیه عملیات دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د ښار په سنډو کې د طالبانو تحرکات موجود دي. محمد حدیث پر دې سورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډلهیز او پراخه حمله وکړه خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دا دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو په رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل تار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمادګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تخته لري د موږ تصفیه عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په خار ډلې ز حمله وکړه چې د دغې ډلې د ویان په خبره طالبانو د خار ځینې برخې ونیولې. خو د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال بیا تیر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا بی بنسټه وبلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو له لوري په استول شوې اعلامې کې دا شوې چې په غزنی کې د شوې حملې په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولې، افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او لا هم طالبان په خار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو دغه خار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو له لوري زدونه قیس راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایند نجیب دانش د شنبه پر ورځ کابل کې خبری غونډې ته ویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره په دغه حمله کې شپږ ویشت افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره دغه ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډیره فاصله نه لري. له دې ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي بیا انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار له مخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونه نیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیان یې ولسته ورسېد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو خلاصولو ضرورت نه دی. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن مشال ریډیو ته ویل طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ته رسیدل دي تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره اخیستل کیږي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه رپورت لري.
په ازبکستان او متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د دفترونو د پرانستو راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هواری تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدغه دفتر له لارې هم په ستونزو خبرې کیدلی شي. دی که څه هم طالبانو ته د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني، خو وایي بیا هم که د خبرو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي ستونزه نشته.
شاید ډېر ضرورت بیا نه وي. یوازې چې هغوی لپاره سیاسي دفترونه په ټولو ولایاتو مملکتو کې خلاصېږي، هغه د هغو مملکتو د اخبار ډېر ضرورت نه لیدل کېږي، ځکه چې مسله هل کېږي. د افغانانو سره د افغانستان په منځ کې چې مسله هل کېږي، خو په هغو مملکتو کې دغه شته دي، دا سفارتونه شته دي. که نه د هغه سفارت دی ټول مشترک سفارت وي، ټول مشکل به هماغه حل کوي. که نه اصلی هدف یا اصلی مسئله خواهد داره اساس بانی زیاد توجه دی خبر تا پکار ده اولا مدرس پکار ده شه مدرس از قطر ده.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوي د دوهې د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانستل شي. دغو سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو تر پرانستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو د تعلیمي، د دوبۍ دفتر د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2014 میلادي کال کې پرانستل شو چې تر اوسه د نوموړي ډلې سیاسي دفتر دی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د مرغو چینې مسعود آباد او میرو کاسې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت هلته چیک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې سخت اغېزمن کړي. د سیمې انتظامی چارواکي د خلکو دغه خبره منلو ته تیار نه دي او وایي هلته له هیچا سره په پوستو باندې بد سلوک نه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کورما کې د مرغۍ چینې مسعود آباد او میروکاسي اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت ته هلته ګلاب ګل په نامه امنیتي پاټک زر تر زره ختم کړي. د سیمې اوسیدونکي او مشر حضرت نبی چمکني په پاټک بډې رشوت د اخستو الزام لګوي او وایي تر دغه عمل ووس دوی سخت تنګ شوي دي.
چې پښتونه خو خیر مو په حفاظت لپاره هم شته دي کنه مو ټول نه لري کول غوړو خو موږ د کوم دغه ګلاب ګل شهید چک پوسټ دی دي کی لکه مطلب غیر رسمي او غیر ضروري تنګول کوي موږ نه بغیر لکه مطلب جایز شي بنه ډیمانډونه کوي هغه ډیمانډ لکه یو مو یو کور لپاره ضروري یو شهر وړو یو سیمټ یو بری نو دوی موږ نه په یو بری بنه 500 1000 روپے خلی مطلب دا یو ناجایز هغه رشوت دی.
زیاد سیمو خلکو درو نه وړاندې پر ګلاب ګل پټاک د زورونو خلاف مظاهره هم کړي وا خو ځای اوسیدونکو سمر ګل وای اوس هم هلته د سلسله روانه ده.
بل جی کوی ته باغله وللو پیپنه مرولل او کوار نه او دته کی مون څنګه ما څو زار په پی وخته او دته کې مر په مر کول نه غاره کوشش څنګه ما زه تو شپېړې واله او مون 2000 په څنګه ما دا وکړ چې خسادور وزم پټه کې نه مې نه رسې مون وخصه په زور ویش کول
د مرغې چینه محمد نبی وای ک سوک رشوت لور کول انکار وکړي نو بیا په پټک نه پرېګ دی.
زمو سره ته نه غوډ کې نوستې وي وا بوجي مو چاولې وي مون هغه بوجيسته نه وي وای چې ما تو کو دکان را وړي ما تو کو ته یو څه پټه نه پرېګ دی کوته ربوندسته نه د نار سره روپې مو سره شتون نه تمو روپې کا روپې ورکو بیا پرېګ دی کا روپې نه ورکو بیا مو ته نه پرېګ دی وفاتی سده تر بونیستنه
د میروکاسي عبدالرحیم وای هلته حکومتي مشرانو سلور میشت وړاندې پر رسمي توګه د اعلان کړي وو چې ګلاب ګل پټه غیر ضروری دي او د دلری کړی شي خو تر اوسه داسې نه دي شوی.
د سی طرفه بزیر خان طرفه کراخیل پټک بشاره کې اړولي او د ګلاب ګل چک پوسټ د په قاعده نوټیفیکیشن سویچ د ختم شي او د پټک اغه نوټیفیکیشن باوجود سلور میشت به حال د سر بده لپاره چې دې کې پیسې وخت شي لی ولا چکم دې شپې ټیم دې پټک لی ولا نیوي کله سکیورټی چک پوسټ
خبر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د جنوبی وزیرستان د لدها غوک کلی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړې له کبله کورونه سکولونه او سړکونه ړنګ شوي دي او لا هم نه دي جوړ کړل شوي. د قبایلي سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای چې د جنوبی وزیرستان د یادې سیمې ستونزې به زر تر زره هوارې کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تحصیل لدہ کلی غوک اوسیدونکی ویائی چې په سیمه کې د جنگ په وجہ مو نه خالی کو رونه ړنګ بلکې سړک سکولونه مو ها روخ پاتې نه دی. دوی دا زیاتوي چې د صحت سہولتونه بخي نشتا او د ړنګو کورونو موضع ها چا نه دا راکړې. د غوک اوسیدونکو د کلی بدالی په دارنګ بیانوي.
مو اسم شریف محمد نور دی جی. دا خلک په ستمبر 2009 شه متاثر شوی دی او خپل کورینه پرشیوی وتلی وی د خپل ملک سلمیت پورا پیغام آباد چې کلا واپسی دی د وشول هر شای ملیا میټ ایس شی وجود هه نشتا دی. د به تنظیم شته نه جی بجلی شته نه علاج شته نه ډاکټر شته نه دی کون شته هیڅ شای نه. موږ امید لري خپل ګورنمنت نه چې په دې باندې غور وکړي.
یو بلک اس شر الله مسعود دغه خبره په دارنګ مخشه بیايي.
امیجا کورینه رنگ دی نه چتان بی ملاو شو وای دی وارینه جاړې دی نه د سرو اول مشتار وغلی دی نه پیسې
مہربانی
هنګامي بنیا ده بوندې دې ته مش ټینټینا ورساوي چې په ستاره کاوي دې دې را هیڅ چې ما مساله د چاوال دا مل حال کی او څه پر چې دې د سروې یا د اندراج خبره دو ان شاء الله په دغه سال ورما په دغه اخري مرحله شه به همیر د سروې چې قیمتي مینا دي دا ور ورسېږي او په بقاعده به دې دې کېره سروې وشو
د غوا کلی و شه دونکو دا مجبوري ها ورشولا چې کسړې ویلې ګرمي دوی د شین اسمان لاندې رټ تغیر ژوند تر وی حکومتی ذمہ وار چارواکی دے دے نورو نمگڑتیاو پر قولو سرا دے ڈنگو کورونو معاوضا زر کی راکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، لدہ، سویلی وزیرستان.
دا د جانی خیلو اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت اسانتیاوی نه لري او د غلطه کلونو وړاندې جوړ شوی اسپیټال د ناروغانو لپاره نه کارول کیږي. دوی وایي د کروڑونو مشینری ضایع کیږي خو دوی ترې استفاده نشي کولی. لسی مینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
د بنو سره اړوند جانی خیلو اوسیدونکو وایي چې سیمه کې د صحي سہولتونو نشوالی په وجه له یو شمیر ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي سیمه کې کلونو وړاندې چې کم روغتون جوړ شوی په کې ډاکټران نشته. د جانی خیلو اوسیدونکو حمید خان وایي سیمه کې یوازنی روغتون کې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې نشته او کلونو وړاندې جوړ شوی روغتون غیر فعال پروت دی.
پرګنسی خوډر سخت موضوع ته مسالہ دو نه خاص بتلیا د چی چی دی جوړ دي کنه لکه یو خو دیتا دا سات خان کلی جدا بل د مل د کیم دای د سفر غند دای منډې څنګه دا چې دی مورون وشي یت دي کنی نه خلکو بل تر سوي اوس کلی سپټال لای پرسین د وصل په بعد سپټال جوړ شو کنه زدا پته نه شوی چې د عمل ویل نه شته د حکومت بلډینګ جوړ کړای دی سامان غو تر سوالای دی او هیڅ فائدہ نه حاصلوي.
سمات خان وای جانی خیلو کې چې ایمرجنسی نه روغ یا پریگننسی کیس جوڑ شی نو سیما کے ہی سہولت نوی او لارے ہم کن کپر او زائی پزائی دامنیاتی پوستو پا وجہ دوی نشی کولے چے پا وقت باندے خپل ناسا پا ناروغان بنو تارا ورسوی.
مطلب مریضوں تے ڈیر مشکلات تے روڈینا خراب تھی یا رش پہ خرابی ہوئی تو خطرہ مت روی مش تے ایمرجنسی ڈیر سخت ضرورت بھی خلی تش بلڈنگ نے ولنے ڈاکٹر استانا تش تا چے سہولت اچ ہے کہ سم سہولت نشتا بل یار وے صاحب باندھی چا یار تک بلاو شی تے ہی تکلیف تے یار جنی خیل او دے مری خیل پتہ کہ بالکل ال ایچ یو ڈاکٹر نشتا
کلامو چے پدی اڑا د ضلع بنو صحت محکمہ چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دانوم نہ خودلو پشر دوی مشال تا و ویل چې د غلطه جوړ شوی روغتون ته د ناسم حالاتو په وجه ډاکټرانو ته اجازه نه وي. خو د صحت محکمه هڅه کړي چې د کلونو نه غیر فعاله دغه روغتون نور فعال کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د شماریاتو د محکمه اقتصادي شمیرې ښایي د تیر کال د جولای میاشت په نسبت روان کال د جولای په میاشت کې د ګرانې په کچه کې نیم په نیمه زیاتوالی راغلی دی او د پاکستان د زرې مبادله په ذخیرو کې هم ډیر کمی راغلی. دا چې د دې ګرانې او د زرې مبادله په ذخیرو کې د کمی عوامل څه دي او د غریب ولس په ژوند د دې څه اثرات دي، په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې نه د خپور شوی اقتصادي شمیرو تر مخه په تیر میاشت کې د ګرانۍ شرحه 15.3% وه او تیر کال د 2018 د جولای په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 2.9% وه. د تیرې میاشتې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د لوړو بیو د عواملو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د شماریاتو په محکمه کې سرکاري اقتصاد پوه محمد اعظم خټک وایي
یو خدا چې جولای کې موږ سره الیکشن راغې خامخا چې کله هم حالات غیر یقیني شي نو قیمتونه هم زیاتېږي، انویسټمنټ کمیږي، هر سړی ځان بچکولو کوشش کوي، ځان ستلو په کوشش کې لګیا شي. ورنه دویم دا چې پاکستان روپی قیمت چې کم د ډالر مقابله کې کم شو ډېر یو غټ فرق دی وجه په کې راغې ده مهنګیه کې زیاته شوله.
په نرخونو کې زیاتوالی تر ټولو زیات غریب خلک متاثر کړي دي.
جی زما مرتضی نوم دی، دوه ټوکرۍ خرڅوم کله سرو 1500 ګټي کله 2300 تاوانو کې دینداران جی یو الک مې و می جنہ کې نور څه نشته په دال لاس را ټماټر جی ابلور می پسې لغښتی پرون می پاتیا غښتی
یاره غوخه خو نشو خوړې سه به مونږ په دې کې غوخه شو مونږ شوړو وایو غوړی وایو چینی وایو په دال ډیره.
د مسلم لیگ نون په تیر حکومت کې د اقتصادي شمیرو تر مخه د پاکستان د زری مبادله ذخیره سلور کال وړاندې سلیریش عرب ډالر خودل شوی وی خو تیر میاشت کې د پاکستان د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه د زری مبادله ذخیره د 9.15 عرب ډالرونه کمی خودلې شوی وی. دا چې د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې د زری مبادله ذخایر ولی پوره خودل شوی وو او بیا د نگران حکومت په دور کې ولی راکم شو. د دې پښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو سرکاري چارواکي محمد اعظم خټک مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
یکدم د کمیرا غه اتر حکومت خو ارتفیشل خپل غس ټبل کړو ډالر ریټ ټبل کړو ارتفیشل قرضې ذاته راخص دی یو بل نه قرضې راخلو په غې د حکومت شو کوا چې مونږ ته فان ضرورت او ان د ریل اکاونټ الته کې سن دی اون د قرضې نو قرضې خو بیا واپس کوي به چې کله ته هغه پیسې الته راوباسي نو هغه کمیرا زی اټومیټیکلی هغه خپل انفلیشن وغیرہ جوړي.
سو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر لیاقت ترکی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې پاکستان دا وخت د 12 ارب امریکایي ډالرو قرضې ته ضرورت لري او د پاکستان تحریک انصاف نوې حکومت به د چین او نورو اسلامي هیوادونو نه د دې قرضې د ترلاسه کولو هڅه کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي په اسواد کې پړومبي زل د غرونو د خطو نړیوال کلب له اړخه مقامی زلمو ته په کمرو د خطو دوه ورځنی روزنه ورکول شوې. روزنه ورکونکي استاد وایي چې د سواد سیمه کې د غرونو ختونکو شوقیانو لپاره ډېرې موقع دي. کچېرې دغه شوق ته وده ورکړل شي نو د بهرو هیوادونو نه به هم لوبغاړي هلته ورځي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
سواد کې اوړمی زل د سیمې زلمو ته په غرونو خطو روزنه ورکوونکی پوهان افضل شیرازی چې تعلق یې د ماونټن وایلډرنس نومي تنظیم سره دی وایي چې سواد ډیر ښایسته دی او دې سیمه کې لوی کمران دغه شوق لپاره ډیر سودمند دي.
دیر آر سو مینی ماونټنز بیوټیفل ماونټنز اینڈ ټیکنیکلی ویری چیلنجنګ.
پسواد کې ډیر زیات خایسته او په ټیکنیکی لحاظ سره مشکل غرونه دي چې هغه ته خطر لپاره زما تجویز ده چې غرونو ته خطونکو ته روزنه ضرورت ده او موږ دغه روزنه ورکولو ته تیار یو. د روزنه غستو وروسته دوی ته پکار دي چې په دغه مشکل او دغه غرونو ته اوخیږي کوم ته چې تر اوسه پورې څوک نه دي خطلی. دغه زما مشوره ده. د غرونو خطو روزنه غستونکو کې د سواد دوی ښه غړي شامل وو چې د سواد بیرابلو ټریکر کلبونو سره تعلق لري. دوی وایي چې موږ د سواد لري پروتو سیمو ته زورا زو نو په لار کې بلا دنګ دنګ کمران او لوړ غرونه وي نو دغه روزنه دوی لپاره ډیره سودمنه ده. په دا اړه یو تن عرفان الله وای
په سواد کې د راک کلایمبینګ چې دی د ډیر زیات زیګونه دي. شنګرو ته کوم غو ګورو دا کوم علاقه چې دا شنګرونه لګ لاندې ټیکه دی ته ویل کیږي نو دې کې دا راک ته دغه شانتی په بریکوټ کې راک شته، پسپل بانډای کې شته، په غالیګي کې ډیر شی راکس دي خو ضرورت ته دی دی چې زمنګ داخلك چې دا کم چې ټریکینګ لزی یا اسې کم نور سټوډنټس دي چې دا راوځي او په دې راک کلایمبینګ کې په دې کې حساب واخلي.
په غرونو خطو روزنه کې د هر عمر تنان شامل ول او ډیر په شوق سره دغه روزنه کې برخه واغسته. شاکر الله خان چې زلمه ایڈونچر نومې ټولنې سره تړاو لري وای
سر دا نن دلته چې راک کلایمبینګ روان دي د سواد په تاریخ کې اولنې زلې چې دلته راک کلایمبینګ کې موږ ډیر ځان خوشنصیب غنو چې موږ د دې راک کلایمبینګ حصے یو. د دې په راک کلایمبینګ بل دا پیدم دلته په هر قدم باندې د ډیسیژن اخلي یو مطلب یو خړ ډیسیژن اغستو د کې جریدا بستا مخ کې مدد درکې ډیسیژن اغستو هغه ایبیلیټی چې په سړی کې سیوا.
په غرونو خطو د روزنې روزنې پاړه ګډون کون کې وای چې دوی پکې یو شمیر په مشکل کمرانو خطلو هنر زده کړو ولې د روزنې ترلاسه کولو لړۍ به جاری ساتي او دغه لپاره به د بهر هیواد څخه استادان رابلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلې او لند خبرونه به یو وار بیا لا فرخنده اسد نواورو. د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګي برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله دغه بس د سندیک نه د دلبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي. هم دي د پیښې ذمهواري کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب د گورنرۍ لپاره چودھری سرور نومولی دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال تیر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان په رول او په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خبرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو هسپتالونو ته هدایات جاری کړي دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي تبې وایرس موندل شوی او د لړکې حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د 23 حلقې انتخابات له دې قبله کله دم ګرځولې چې په دې حلقه د ښځو د ووټونو اچولو شرح 100% تو کما وا. د شانګلې په دغه حلقه د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی انتخابات ګټلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای پر غزنی خار د وسوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولی او په دې خار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وای په چین کې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د دغه سازمان په خبره په مجرمینو نور مجبور کړی شوی دي چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین دغې غربي سیمې د خلکو د قیدولو د یو لوی کیمپ بڼه خپله کړې ده. اوریدونکو لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ هیله کوو چې خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیاری شوي وي. زملیا میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ځان خیال ساتئ. الله پامان.